ますよ。
شنبه د سرطان و ماده جون اتويشتمه د ازادي راديو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشوم ته روبه جو دوام کوي د خبرونه چې په منځني چپ دوله شپښنوي پټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ سلاري په ازادي راديو ډاٹ کام کې نیول شي روان خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوري چې په هلمند کې حکومت مخالفه وسلوال له مات سره مخامخ شوي دي خو بل لور ته مو له دې هم خبرو چې له وی اونۍ راهیسې د دغو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو د افغانستان دفاع وزارت کمانډو ځواکونه هلمند ته استولي د امریکا ولسمشر د نړۍ مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي ورکړه او د اوکراین ولسمشر له مخالفو وسلوالو سره دوه اویا ساعته اوربند تمدید کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان سرتیری چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوختي د وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیان چې په سنگین موسا کلا نوزاد کجکی او مارجی ولسوالیو کې په جګړه بوختي په لوړ مورال په جګړه اخته دي
کچيري دغه جګړه په همدغه شکل باندې دوام ولري
البته د هلمند د هلمند په اړه بل خبر هم لرو چې په هغه کې به تاسو د مدني ټولنې د مشر سردار محمد سرګندونی ووري دا به وړاندې تاسو خبرې کړو خو اوس په د جنرال عظیمی خبرو تر شو جنرال عظیمی وای په هلمند کې نه د وسلو نه د تجهیزاتو او نه هم د یاشي په برخه کې کوم ستونزه لرو یو لیوا مو تل په سنگین کې بي او د افغان خو او د ملاتړ لپاره مو د کمانډو یو کنډک سیمته استولې ده د عظیمی په وینا له هلمند او زابل نه هم ضربتي کنډکونه سیمه تللیتی او نه د ځواکونو د څمروالي او نه هم د وسلو او تجهیزاتو برخه کې کوم ستونزه شته د افغانستان دفاع وزارت وای چې باندې 800 وسلوالو چې ډیرې بهرنیان وو اونې مخکې پر سنگین ولسوالي حمله وکړه کله چې هلته ماتې وخوړه په موسا کلا نوزاد کجکی او مارجی کې بریډونه پیل کړل ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځانو ملکانو او وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي دي د هلمند مدني ټولنه وای کچیرته په شمالي ولسوالیو کې د جګړې له کبله له بيځای شوې کورنۍ سره عاجل مرستې ونی شي ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي د غټولنې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې له سنگین موسا کلا نوزاد او کجکی ولسوالیو شاوخوا 4000 کورنۍ بيځای شوې چې د سنگین په یو دشته کې یاړولې دي د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد وای چې جګړه دوام پیدا کړي او خلکو ته مرستې ونه رسیږي انساني غمی صبر امسته شي
کچيري دغه جګړه په هم دغه شکل باندې دوام ولري دغه ګرمي وی او روزه هم رااله کم کسان چې هلته ماجرسي وي دي دغه ټول ژوند ته خطر دی او کدوې ته په وخت باندې مرسته او کومک نه رسیږي کله چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ
ویل کېږي چې دغه کډوالو پلسکونو ماشومان په نسناستي او نورو ساري ناروغي او اخته شوی دي د افغانستان ستره محکمه وایي د روزې میاشتې رښپاونه لیدل شو او لومړی روزه به سبا د یک شنبه پورسوي بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له کبله مبارکي وویل اوباما په یو اعلامیه کې د امریکا په تعلیمي خیریه کارونو او د بیوزلۍ د کمولو لپاره د مسلمانانو نقش وسته د یوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو د اوکرين په ختیځ کې اوربند 2 ساعته تمدید کړ پرون نو وخت د اوکرين ولسمشر د دفاع وزارت له چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته دا اعلان وکړ د اوکرين په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره مخکنی اوربند 13 په لس بجې پای ته ورسید او اوس د جون د دیرشمې د شپې تر لسو بجو تمدید شو تر دې مخکې پرون په بروکسل کې د اوکرين ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ یو تاریخي تړون لاسلیک کړ د هغه تړون دی چې 13 نومبر اوکرين ولسمشر کړی او بیا په دغه هیواد کې مظاهره وشوي او ولسمشر ویکتوریانو کوچ لواکل لري شو د عراق د کوردانو مشر وای په کرکوک او نور شمالي ښارونو کې د کوردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. په دغو ښارونو کې د کردستان جنګیالي د سنی سخت دریځو په وړاندې په دفاع بوخت دي. مسعود بارزانی چې پرون د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره یوه کنفرانس څخه خبرې کولې وویل کرکوک خپل حیثیت اوس ترلاسه کړی دی. په تیلو شتمن ښار کرکوک هغه لنجمنه سیمه ده چې د عراق کردان یې له کلونو راهیسې په خپله خود مختاره سیمه کې د شاملولو هڅه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لوکزامبورګ د پخواني صدراعظم ژان کلود یونکر له نومونې سره موافقه وکړه چې د اروپایي کمیسیون د نوي مشر په توګه وټاکل شي. د یونکر د نومونې اعلان د اروپایي شورا د مشر هرمان وان رمپوی لخوا پرون پر ټویټر پاڼه په بروکسل کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د مشرانو تر غونډې وروسته وشو او ټاکل شوی ده چې نن د فوټبال د نړیوال جام د ناک اوټ لوبې پیل شي. دغې مرحلې ته شپاړس ټیمونه وتلي دي. هر ټیم چې لوبه بایلي هغه به له ټورنمنټ وځي. کوربه برازیل به د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجو له چیلي سره مسابقه وکړي. په بله لوبه کې به کولمبیا له یورګوای سره مخامخ شي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیل شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سحر منیک مرغ زنه جبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د کابل اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 15 چټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 43 چټه 14. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 43 چټه 14. په جلال آباد کې اسمان خوب دی، د تودوخه لوړه درجه 43 چټه 14. او په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 43 چټه 28 اټکل شوی ده.
دا ساجی رادیو سارنی خبری مچلہ اوری. د افغانستان دفاع وزارت هلمند ته کمانډو ځواکونه استولي او خبر ورکوي چې مخالف وسلوال له ماچ سره مخامخ شوي دي، خو په هلمند کې مدني ټولنې بې ځایه شوي کورنیو ته اندېښنه لري.
موږ د مرسته کوونکو ادارو باندې غږ کړی دي او جدي غوښتنه مو وکړه د خلکو سره باید کومک وشي. د هلمند سر ولایتي ادارې مو هم دا غږ کړی دي، پر مرکزي حکومت مو هم غږ کړی دي.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نظر اخیستی دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې به څرنګه شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پروسه نه ودرېدي، مخته وړي او بالاخره چې دی پایله به د مالوش په اساس باندې اعلان شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونی مو په جوړ د ازادي راډیو لروانې خبرونې اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان چې ډېری یې بهرنیان دي له ماتې سره مخامخ شوي دي. دغه وزارت وویل افغان ځواکونو اوس په څو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. بل لور ته د هلمند د مدني ټولنې په وینا د یوې اونۍ جګړې له کبله شاوخوا 4000 بې ځایه شوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې د دوی لپاره 5 میلیونه افغانۍ اختصاص شوي، او د هلمند ولایتي اداره وایي د دغو کورنیو لپاره 5 میلیونه افغانۍ کافي نه دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ډیری بهرنیان دي د هلمند په هغو ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي چې دوی پکې جګړه پیل کړې وه. دغه وزارت وایي یو اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالی برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مارجي ولسوالیو ته وغځول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلول چې ډیری بهرني اتباع دي په دغه ولسوالیو کې هم مات شوي، او اوس په سیمه کې ملي اردو تصفیوي عملیات پیل کړي.
خصوصا پښتون ته د رامي جواب شکا
لنی کمرغه چې دوی په ټولو جبهو کې ماتسوي د محل د ملي پولیسو او اردو قطعی په ساحه کې خپل تصفیوي عملیات کوي د دشمن په سلګونو کسان په سنگین کجکی نوزاد مساکله او مرجه ولسوالیو کې وجل سوي یا هم ټپیان دي زموږ هم نږدې ډیرش تنه سرتیری وجل سوي څو تنه پولیس هم وجل سوي یا هم ټپیان دي په دې جګړه کې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو ملکیانو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر دقیق نه دی د هلمند ولی د پنځمې په ورځ ویل چې د هلمند د جګړې قومانده د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د افسرانو په لاس کې ده د هلمند له دغو ناامن ولسوالیو په سلګونو کورنۍ نور سیمو ته بې ځایه سوي دي د هلمند مدني ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له سنگین کجکی نوزاد او مساکله ولسوالیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 4000 ته رسیږي چې د سنگین په یوه دشته کې اړولي پاکې اوبه سرپناه او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته وویل تر اوسه له دغو کورنیو سره لازمې مرستې نه دي سوي
موږ د مرسته کوونکو ادارو باندې غږ کړی دی او چې دوی اوسنه مو وکړل چې د خلکو سره باید مرسته او کومک وشي د هلمند پر ولایتي ادارې مو هم دا غږ کړی دی پر مرکزي حکومت مو هم غږ کړی دی خو متاسفانه تر اوسه پورې د دوی سره په عمل کې مرسته نه ده شوې
خو د هلمند ولایتي اداره وایي له دغو بې ځایه سویو او نورو اړو کورنیو سره د مرستې لپاره تدابیر نیول سوي دي د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي د ولسمشر په امر بي ځایه سویو او زیانمنو کورنیو ته 15 میلیونه افغانۍ په پام کې نیول سوي خدای وایي دغه مرستي کافي نه دي
رئیس جمهور مستقیما ولی سیب ته وعده ورکړل چې 15 میلیونه افغانۍ به د دوی لپاره نقدي مرسته فعلا راستوي اي حب راځي دغه به دقیقه سروي کوي او هغه کسانو ته چې مهاجر شوي دي او شهیدان دي هغه ته به موږ نقدي مرسته ورسوو مرسته باید په اضافه کچوي ځکه چې دا کوم دمره مرسته راغلي ده کفایت نه کوي
په همدې حال کې د هلمند مدني ټولنه وایي د دغو بې ځایه سویو کورنیو شاوخوا 200 ماشومان د هوا د ګرمۍ له کبله په ناس ناس دي اختصوي چې ژوند یې په خطر کې دی تر څو کلنې نسبی قراري وروسته دا په هلمند کې لومړی ستره حمله ګڼل کیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د هلمند په دغو شخړو کې د ملکی مرګ جوبلې پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده
خبری مجله اوري
د هلمند مدني ټولنه وایي له سنگین مساکله نوزاد او کچکی ولسوالیو شاوخوا 4000 کورنۍ بې ځای شوي چې د سنگین په یوه دشته کې اړولې دي د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي د دغه کورنیو څخه باندې 200 ماشومان د هوا د ګرمۍ له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي او جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري سلیم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د بې ځای شوی کورنیو وروستي ارقام څو دي سردار محمد همدرد وویل
په سنگین مساکله نوزاد کجکی او په دغه ټول سیمو کې وازه صحیح نه ده د دې جګړې هغه ډېر فوکس چې دی هغه په سنگین ولسوالۍ باندې دی په جنګي حالات کې سړی نشي ویلی چې کچه به زیاته شي که به کمه شي خو زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې تقریبا 4000 کورنۍ چې په هغو کې زیاتې کورنۍ چې دي هغه د سنگین په یو دشته کې اړولي دي او هلته مېشت شوي دي ډېرې کورنۍ چې دي هغه د سنگین څخه دي
تاسو ته دغه معلومات د چا دخوا درکول سوي دي دغه کورنیو د شمیر په اړه
یو تعداد جورنالستان هلته د مدني ټولنې ملګري په سیمه کې دي او د دې تر څنګ د سیمو د خلکو سره هم موږ معلومات اخلو ګړی په ګړی باندې دولتي چارواکي چې کوم ارقام شوي هغوی کم شوي خو زموږ له معلوماتو له مخې چې موږ د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي موږ پر هغو اسنادو باندې خبرې کوو چې د دغو ارقام دوم ته رسېدلی دي
ستاسو په لامې کې ویل شوي دي چې شاوخوا 200 ماشومان په بېلابېلو ساري ناروغیو اخته شوي دي په دې اړه که څه نور توضیحات راکړي چې دا په کوم ناروغیو اخته شوي
دوی په داسې سیمه کې اړولي دي چې هلته وچ دشتې او ګرمې ده او د تڅنګ هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او د پاکو اوبو اسانتیاوي نشته پر اندیا سات باندې زیات ماشومان چې دی هغه ایصال او د ته ورته نور ناروغي باندې چې موږ ته معلومات راشدلی په دوه ناروغي باندې اخته شوی دي او هیڅ ډول طبي خدمات ته تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکول شوی د غنیو ماجستوي چې په وای کې زیات شمې چې دغه ماشومان دی او هغه زیات په ایصال باندې اخته شوی
دغه کورنۍ چې بي ځای سوي دي. تاسو ویلي دي چې ځینو یې په دښتو کې اړولې دي. دوی په څنګه وضعیت کې دي؟ هلته خیمې دوی خپل درولې دي که د دوی سره د خیمو او نورو دغه سي ضروري شیان مرستې سوي
دي؟ خیمې درولې دي ځینو په خپل د پرشونه دي، دوی څخه استفاده کړې ده. دوی سره د خیمو په برخه کې هم مرستنه ده سوي. دا چې کورنۍ له هم زموږ له معلوماتو له مخې سره چې هغوی بېخي سایه هم نه لري، حتی د خیمې امکانات نه لري.
اوس روژه هم راغله او هلته هر ورځ هوا هم په ګرمېدو ده. که چیرې د دغو کورنیو سره د سرپناه او نورې مرستې ونیسي، څه فکر کوي چې وضعیت به نور هم کړکېچن نه سي؟
د جګړې هغه مرکزي دغه چې دی هغه سنگین ولسوالي ده او په مکمل ډول جګړه هلته پای ته نه ده رسېدلې. که چیرې دغه جګړه په همدغه شکل باندې دوام ولري، دغه ګرمي وي او روژه هم رااله، زه فکر کوم چې دغه کم کسان چې هلته ماجر شوي دي د دغو ټولو ژوند ته خطر دی، او که دوی ته په وخت باندې مرسته او کمک ونه رسېږي کېدای شي د دې خلکو ژوند ته لوی ګواښ.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان سرتیري چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوختي د وسلو او تجهیزاتو د کمی ستونزه نه لري. د هلمند مدني ټولنه وایي که چېرته په شمالي ولسوالیو کې د جګړې له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره عاجل مرستې ونشي، ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان ستره محکمه وایي د روژې میاشت تیره شپه ونه لیدل شوه او لومړۍ روژه به سبا د یکشنبې په ورځ وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې د رارسېدو مبارکي وویله. د یوکراین ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې اوربند دوه اویا ساعته تمدید کړ. د عراق د کردانو مشر وایي پر کرکوک او نورو شمالي ښارونو د کردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لوکزامبورګ د پخواني صدر اعظم ژان کلود یونکر له نوموونې سره موافقه وکړه. ټاکل شوی ده چې نن د فوټبال د نړیوال جام د ناکاوټ لوبې پیل شي. لومړۍ لوبه به د کوربه برازیل او د چیلي ترمنځ د کابل په وخت د شپې په 8 بجو وشي. د افغانستان او پاکستان د روابطو مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا د یو پلاوي په مشي په اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر ولاړ څو د افغانستان او پاکستان روابط وڅېړي او له پاکستاني چارواکو سره د روابطو پر بهبود خبرې وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته جانقا الکوزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د پراخېدو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، پاکستان په شمالي وزیرستان کې له یوې سیمې څخه چې ترورستان پکې فعال و له 4,500 زیات اوسیدونکو ایستلي، خو د وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې شخړې له امله پیچلې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي چارواکي له کلونو راهیسې زیار باسي چې پاکستان او افغانستان په ګډه د پولې په اوږدو کې د ترورستانو پر ضد کار وکړي. د دې کرارتیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته نوره هم زیاته شوې ده. ورسپانه وړاندې لیکي افغان او پاکستاني طالبان ادعا کوي چې دوی یو له بله مستقل دي، خو داسې بریښي چې په ځینو مواردو یا فعالیتونو کې همکاري هم کوي. له څو کلونو را په دېخوا د افغانستان او پاکستان استخباراتي او پوځي چارواکي یو بل د طالب وسلوالو په ملاتړ تورنوي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخواني رئیس جنرال جاوید اشرف قاضي خبره راخسته چې وایي د افغانستان استخباراتي اداره د پاکستان ضد خلکو څخه ډکه ده، او دغه راز د پوځ جګپوړي مشران هم د پاکستان پر ضد دي. په داسې یو حالت کې به دوی څنګه له پاکستان سره مرسته وکړي؟ ورسپانه وړاندې لیکي د ځینو مخکنیو پوځي عملیاتو پر خلاف چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې روان عملیات یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد دي، خو دغه راز به د حقاني شبکې پر وسلوالو هم حملې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي په حقاني شبکې شک دی چې له ISI سره اړیکې لري، خو تېره اونۍ د پاکستان د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر جنرال راشد محمود د امریکا دفاع وزارت مشرانو او د کانګرس غړو ته یو ځل بیا په ټینګه وویل چې په عملیاتو کې به د حقاني شبکه له شمالي وزیرستان څخه لرې کړي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانې د برېټانیا د پوځ د پخواني لوی درسیز لورد ریچرز خبرې خپرې کړي او په سرلیک کې د هغه له خبرو څخه په غټو ټکو لیکلي عراق د افغانستان د ملاتړ لپاره د بیدارۍ غږ دی. ورسپانه د ریچرز د خبرو په دوام کې لیکي که چیرې د ناتو په مشرۍ ائتلاف له افغان حکومت سره د مرستو ژمنې پر ځای نه کړي، نو د عراق وضع به په راتلونکي کال کې په افغانستان کې تکرار شي. د برېټانیا د پاووس په خوانه لوی درسیز په ډیلی ټلګراف رسپانه کې خبرداري ورکوي او وایي د عراق شخړې او مصیبتونه د بیدارۍ غږ دی چې برېټانیا او متحدان باید له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په یو مکتوب کې د انتخاباتو په اړه یو لړ پوښتنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه کړې دي. بل لور ته د عبدالله پلویانو پرون په کابل او مزار شریف ښارونو کې مظاهرې وکړې او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون اعتراض وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرو ته چمتو دي او اعتراضونه د نتیجو د اعلانېدو پر ځنډېدو اغېز نه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویان نور محمد نور سره ملالی بشیر مرکه کړې او په پیل کې د هغو سوالونو پوښتنه ترې کړې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوی له کمیسون څخه کړې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کړې ده چې د جناب ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم دغه پروسې سره مواصل کړي. بیا هم دوی په تېرو ورځو کې یو مکتوب را لېږلی ده ځینې پوښتنې، سوالونه او نگرانیانې چې درلودلې دي او تشویشونه چې درلودلې دي په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده چې ورته ځواب ورکړي تر څو بیرته راشي د دې پروسې څخه څارنه ولیدنه وکړي او مشخص شي چې کوم کاندید څومره رایې وړي. تر اوسه پورې هم دا په ډاګه نه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې وړاندوینې په دې برخه کې ونه کړي.
څو ورځې مخکې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره عبدالله عبدالله وکتل. له دې وروسته مظاهرو داسې ښکاري چې کومې موافقې ته نه سره رسیدلي. استاد په نظر د حل لار په څه کې ده؟
د حل لار واسي ده باید واړه کاندیدان د قوانینو څخه اطاعت وکړي، هغې ته درناوی ولري، کوم اصول رفتاری چې امضا کړی ده هغه په پام کې ونیسي، کومې مشروع غوښتنې چې دوی لري د قوانینو په چوکاټ کې کمیسیون دې ته چمتو ده چې هغې ته ځواب ورکړي. د کمیسیون دروازه د دوی په وړاندې پرانستې ده. موږ هر ډول ډیالوګ خبرې اتره ته چمتو یو چې دوی سره وکړو په شرط دې چې د قوانینو کړنلارو کړنځونو په چوکاټ کې هر هغه غوښتنه چې البته د قوانینو خلاف نه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مني، ولې په عین زمان کې په دې باندې ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پروسه نه ودروي، مخته وړي او بلاخره ابتدې پایله به د مالویش په اساس باندې اعلان شي. تخنیکي برخه د پروسې باید پرته د دې چې پکې ځنډ راشي باید پرمخته وکړي. د پروسې بل اړخ چې لوی اړخ ده سیاسي بحث ده. د سیاسي بحث لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتو ده، هم د ملګرو ملتونو سره، هم د کاندیدانو سره، هم د مدني ټولنو سره، هم په افغانستان کې د سیاسي اعصابو سره، تر څو دغه برخه کې دوی ته قناعت ورکړي. ولې په تخنیکي برخه کې موږ ټول کارونه د قوانینو په اساس باندې مخته وړي دي. اوړي
شاغلی امر الله صالح ویلی دی چې کسمی او غلطی رائے سره جلا کړی سي. شاغلی عبدالله عبدالله به کم تر کم یو میلیون رائے مخکې وي. تاسو په دې حق له څه وایست چې دا شمیرې دوی د کوم یو شمیرنې پر بنسټ وایي؟
دا وړاندوینه ده. تر اوسه پر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې نه دی خبر چې کوم کاندید څومره رایې وړي دي، ځکه چې موږ په دې باندې کار کوو تر څو هغه ټوله د پایلې ورځ په سیستم کې پروسس کړو. هیڅوک تر اوسه پورې په واضح او بربند ډول باندې نه پوهېږي چې کوم چا څومره رایې وړي دي، ځکه دا یو لویه پروسه وه. د دغه پایلې سیستم کې د پروسس داخلي دوه پالت کې دي. موږ به ډېر ژر ابتدایي هغه نمرانې پالې چې لاله کو دا به مشخص شي چې کوم کاندید وړاندې ده او څومره رایې په کوم ځای کې وړي. ولې یو شی باید واضح کړو چې هیڅ کاندید نه باید داس وړاندې وای نو کې ځکه چې دا اما ذهنیت ته صدمه رسول دي. د ټاکنو اعلان یوازې او یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده. هیڅ بل نهاد نشته دی په افغانستان کې چې په دې برخه کې البته اعلان وکړي او دا موضوع خلکو ته ورسوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې به له مهال ویش سره سم په خپل وخت اعلان شي. شاغلی نور د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د اعتراضونو په اړه وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې د کاندیدانو پر مخ پرانیستې دي او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي راډیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. په عراق کې د کوردانو مشروعي د دې هیواد په شمال کې د هغو سیمو حاکمیت نه پریږدي چې دا مهال د کوردانو په لاس کې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم کوردستان سیمې ته سفر کړی څو د عراق کوردي، سنی او شیعه رهبران وهڅوي چې خپل اختلافات هیر کړي. د دې تفصیل د سالم محمد سالی په راپور کې.
د عراق د کوردانو مشروعي پر کرکوک او نورو شمالي شهرونو د کوردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. په دغو شهرونو کې د کوردستان جنگیالي د سنی سختریزو په وړاندې په دفاع بوختي. مسعود برزانی چې پرون د کوردستان سیمې په مرکز اربیل کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره یو کانفرنس ته خبرې کولې وویل کرکوک خپل حیثیت اوس ترلاسه کړی دی. هیک د خپل سفر په لړ کې پرون په اربیل کې وو. د سفر هدف یې د عراق د شیعهګانو، سنیانو او د کوردانو د سیاسي مشرانو هڅول و چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي. بریتانیا او امریکا دواړه په عراق کې د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل ټینګار کوي چې هر اړخیز وي او کولی سي هغه اندېښنې ختم کړي چې دغه هیواد ته یې د تجزیې خطر پیش کړی دی. په عین حال کې د برزنی خبرو د اندېښنې لا پسې زیاتې کړي چې د عراق د تجزیې د مخنیوي لپاره اوبه له ورخه تیرې دي. په تیلو غنی شار کرکوک د عراق په شمال کې پروت دی چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي. د هغه جنجالي سیمه ده چې عراقي کوردان له څو لسیزو راهیسې هڅه کوي په خپله خودمختار سیمه کې یې شامل کړي. کله چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالو او سنی قبایلي ملیشو د عراق په شمال کې پرمختګ وکړ، د عراق پوځ له سیمې ووت. د عراقي حکومت د پوځیانو د ناڅاپي وتلو تر ډیره په کرکوک شار کې د قدرت خلا رامنځته کړه. خود کوردانو امنیتی ځواکونه چې پېشمرګۍ بولي دستي هلته ځای پر ځای سول. د عراق صدر اعظم نوري الملکی د ملي یووالي د حکومت د تشکیل پېشنهاد رد کړی دی. د په هغه ټلویزیونی وینا کې چې د چهارشنبه په ورځ وکړه، د ملي یووالي د حکومت د جوړولو غوښتنه د عراق د اساسي قانون او سیاسي پروسې په وړاندې کودتا وګڼله. خو د پنځشنبه په ورځ الملکی تایید کړی چې د سیاسي اقداماتو ترڅنګ په القاعده پورې د تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلولو د ځپلو لپاره پوځي اقدام ته هم اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې فرشتې مرسل له داسې چا سره خبرې کړې دي چې وایي زامنو یې تعلیم کړی دی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
د ژوند رنګونه
عبدالروب بختیار ولایت هرات یم. وزه خپل وزامن لرم ودونه لري وسره بس موږ ګډ سره ناشتو.
کاکا څه کاروبار کوي ته؟
زخبله قومي مشرز ما بغاره ده د پلار د نیکه د ور نیکه ايني د پیروي پیروي څخه خبرې مې دغه سره جوړوم اصلاح کوم نور کار نه کوم کار زامن کی یا ډوډي وا غره خو پر زامنو ده زامن می غریبي کی د سروشيام کی هر کار کی
خدا د سروشي کی کنه اره رسور په دوی گټي
دوی دای ورځ راځي چې په تاوان کې وي سل پنځه سوه درې سوه زر روپۍ دی ګټي.
په ورځ یې تاسو یې کار ونه کړه کنه کور ته راسي بېرته به ډوډۍ له کومه کوي؟
تېر ورځ بیا څه ګټلي بیا په هغو سره به استفاده کوو.
کوم شیان خرڅوي؟
د قانوني تارونه نه دي که دا په لاس ورشي پایده ورته کوي. دا اخي وړي د پسو د اخي پکې اخي دا نور ترانسفرونه اخی چې بازار یې درلودی دوی روپۍ ګټه کوي هغه اخی دلته اخی هلته خرڅوي. دا بله درسه وه مخوري لسر کوروي په دا لسر کورو کې موږ یو مامور هم نه لرو په حکومت کې.
ولې
وسته نه لرو چې مقرر یې کړي؟ دولسم هم وتلي د شپاړسم هم وتلي څوارلسم هم وتلي دي نو خو څوک وسته نه لرو چې مقرر یې کړي نو مجبوره یا به پیاز خرڅوي یا به زردکي خرڅوي پیسې خو به هم نه لري. اسې چې وي خو په هغه وخت کې چې مور بلار دې مکتب تاسو مکتب په وا اځه خرچه کې بتله تا موږ معلم نلرو.
خدای وکړه زړه ټول ستونزې او رزال سي
الله دې حل کړي. مګر دغه پیلي شرایط کبدا رقم د غریب ستونزه بال نشي تر دې بلا بتر شي.
او مننه ډیره تاسو نه
بس ستاسو نه مننه.
د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. البته یو یادونه کوم چې سبا ته په افغانستان کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده او په اکثرو اسلامي هیوادو کې هم نن ورځ روژه نه ده نیول شوې. کله چې په عربستان کې روژه وشي او بیا د افغانستان حکومت عمدتاً اعلان کوي چې په همدې ورځ به روژه وي. بل خبري مجله هم تاسو ته لرو. مصطفی صدیقي وړاندې کوي.